دا زما دا نظر دی چې دا کوم عملی چې د ننګرهار ولایت په ننګرهار ولایت کې پیل کېږي مانا د داعش پر ضد بنی دا که چېرې داسې عملیات له کابل بلا چې مسلمانان خلک پسې ظهیر شوله او ګټه او بې نتیجې ورسره ولاړه دا ګټه نه کوي دا الهی دغه دې نه کوي مانا هېڅ ګټه نه کوي د مسلمانانو په سترګو کې خاورې ورچوانګه دي د مسلمانانو پایڅخطای څنګه د بلې کیسه نهڅه پکښې کېږي په چیرې سم دم عملیات کېږي پر دغه ضد بنې خامخا عملیات وشي مسلمانان ډېر ورسره په عذاب دي موږ په دغه ننګرهار ولایت کښې خپل شناخته او خپل قریبان لرو موږ ټلیفوني اړیکې ورسره لرو خواران داسې ورسره په عذاب دي چې په زور کورونه جن اخي او وروره بالا نه خپل پر ناموس بنې دغه لري نه خپل پر کوچنیا پر کشرانو بنې دغه لري کشران جي بیا د جهاد په نامه وروره ایله بد بد کارونه ورسره کوي دا نه مسلمانان دي نه شی دي بالا خو کلاس صفا مناسبون دي هېڅ خبره نهشته په کښې کې وروره افغان عسکر ته زموږ معنا دا هیله ارزو ده چې دا ورکړه چېرې عملیات وشي د داعش پر ضد بنې دا دراغه ساته دې نه پرېږدي چې ټوله ننګرهار ولایت د داعش ته د مردۍ ریښې څخه پاک نه کړي او ټوله ننګرهار ولایت وروره پاک صفا نه کړي او که چېرې عملیات وکړه پر هغه ځای به خامخا پوستې اچوي
د پاکستان د غیر رجستر په باره کې دا آوازه وه چې د اکتوبر په میاشت کې مجر رجستر کېږي دا آوازه څنګه ورکه شوه دا څه شوه د دې په باره کې معلومات زه غواړم په دې باره کې د معلومات لپاره ضرورت شته چې دا ټول خلک دغه لپاره په انتظار دي چې معلومات وشي چې دا کله رجستر کېږي پاکستاني وزیر دا خبره وکړه چې فنډ ډېر غړي دي په اکتوبر په میاشت کې به دا رجستر شي چې د دې معلومات ضروري وشي دغه غیر رجستر مهاجرین ټوله ټینګ پریشان چې دا کار وشي
دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دغه پیغامونو کې یو شمیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ول پخوا مو هم په دې تړاو په خبرونه کې یو شمیر داسې پیغامونه درلودل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي هغه افغان کډوال چې نه دي راجستر شوي هغوی ته د راستنېدنې په برخه کې مرستې څه دي او هغوی چې راستنې شوي په تورخم خارګوډي کې دوی سره د مرستو په ویش کې دوه ګونی چلند کیږي همدغه پوښتنې مو ټولې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزارت له رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړي ښاغلی میاخیل د لومړی پوښتنې په ځواب کې چې ولې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کله ناکله د کډوالۍ مسله له سیاسي مسایلو سره ګډیږي او که څه هم دا د کډوالۍ مسله یو بشري مسله ده باید د ټولو سیاسي مسایلو د لرې وساتل شي خو متاسفانه کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکېچ رامنځته کېږي او سیاسي ستونزې رامنځته کېږي بیا د دغو سیاسي ستونزو قرباني زموږ هېوادوال هلته کېږي په پاکستان کې نو د تورخم له شخړې وروسته رښتیا هم هلته ستونزې ډېرې شوي زموږ افغانان کله ناکله ځورول کېږي که څه هم د دوی سره ناسم چلند د دواړو هېوادونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو خلاف عمل دی په دې برخه کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یوه درې اړخیزه ناسته اسلام آباد کې جوړه شوې وه هلته مونږ یو سند لاسلیک کړ په هغه سند کې پاکستاني چارواکو له مونږ سره ومنله چې افغانان به نور نه ځورول کېږي همدارنګه دوی ویلی چې د کډوالۍ مسله به له سیاست سره نه ګډېږي او له افغانانو به د سیاسي فشار په توګه ګټه نه اخیستل کېږي خو متاسفانه پر دغه سند باندې سم عمل نه کېږي او زموږ هېوادوال د ستونزو سره مخامخ دي خو افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانانو راتګ ته دلته زمینه برابره کړي خو د دوی راتګ باید په تدریجي ډول وي په عزت په مسؤون او د دوی په خوښه وي له همدې امله چې زموږ هېوادوال هېواد ته راستنېږي البته د لویې کچې کډوالو منلو ته دلته هم پوره چمتووالی نشته یعنی د کال له پیل څخه تر اوسه پورې څلور نیم لکه افغانان هېواد ته راستانه شوي موږ هڅه کوو چې بیا هم له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې دغه ستونزې ته تر یو حده پورې رسېږي دنه وکړو او مونږه د یو انچار سره یو ناسته درلوده او هڅه مو دا وه چې یوه درې اړخیزه ناسته بیا هم جوړه شي او د افغانانو د مهاجرت تاسو موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځېږي او همدارنګه د بیا اسناد افغانانو ته اسناد ورکړي.
بلې د بیا اسناد افغانانو خبره مو کړه، په دې اړه هم مکثر پیغامونه سب چې ویدي چې وایي د بیا اسناد کډوالو ته ویل کېدل چې اسناد ورکول کیږي او هغه لازم مرسته چې اوس د اسناد لرونکو کډوالو سره کیږي، دا به دوی سره هم کیږي. په دې برخه کې روسي پرمختګونه څه دي میاخیل صاحب؟
ګورې که څه هم تیر کال څنګه په کابل کې له پاکستان سره یو دوه اړخیزه ناسته درلوده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ سره په دې برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د پاکستان د دغه تفاهم لیک پر اساس دوی ومنله چې له یو میلیونو څخه ډیر ناراجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، دوی ومنله چې دوی ته به اسناد ورکړل شي او د دوی د راجستریشن زمینه به برابره شي. خو متاسفانه په هغه تفاهم لیک باندې عمل نه دی شوی. خو دغه تفاهم لیک په دې شرط شوی چې د پاکستان د کابینې له خوانه باید دغه موضوع تایید شي. خو د پاکستان د کابینې له خوانه دغه موضوع تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. نو یوازې د اسناد افغانانو ته د نومبر تر 15 پورې وخت ورکړل شوی. خو موږ هڅه کوو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړو د دې موده وغځول شي، ځکه میلیونونه افغانان هلته میشتي او د دوی راستنول طبعا دا وخت نیسي او د دوی راستنول باید په تدریجي ډول وي. نو موږ هڅه کوو چې د دغه ستونزې ته رسیدنه وشي او زموږ غوښتنه دا ده له پاکستان څخه چې د کډوالۍ مسلې ته لکه څنګه چې تیر کې د افغانانو کوربتوب کړی اوس هم دوی خپل کوربتوب ته دوام ورکړي. خو افغان حکومت هم ژمن دی چې د دوی د راستنولو هغه لارې چارې برابرې کړي.
بله، تاسو میاخیل صاحب، د بې اسناد افغانان چې اوس راستنیږي دوی سره څه مرستې کیږي که نه؟ یوازې د هغه کسان سره چې اسناد لري هغوی سره مرستې کیږي؟
ګورې، هغه کسان چې اسناد لري لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د وزارت په هماهنګۍ باندې د 300 ډالرو په اندازه مرسته کیږي. خو د بې اسنادو راستنیدونکو کډوالو یوازې 40% مستحقو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یو اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د ډبلیو اف پی لخوا دوی ته غذایي مواد برابرېږي. خو اوس کوم پلان چې موږ جوړ کړل یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه له پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره هم مرستې کیږي. البته دغه پلان دوه برخې لري، یو نقدي مرستې له دوی سره کیږي، له هغه وروسته د دوی د سرپناه مسله ده. نو نقدي مرستې یا عاجل مرستې په دې کې د بې اسناد راستنیدونکو د کورنۍ له هر غړي سره د یو شمېر نورو مرستو تر څنګ د 3350 افغانۍ نقدي مرستې کیږي.
بله، میاخیل صاحب، یو روسي پښتنه هغه ده چې په تیرو خبرونو کې یو بل پیغام هم موږ په دې اړه درلودلو چې وایي چې دغه بې اسناده کډوال چې راستنیږي په دا تورخم خارګوډ کې دوی سره مرسته کوي کنه، دلته وایي چې هغه عدالت په پام کې نه نیول کیږي او دلته هم پیژنګلوي او دا موضوعات اته اوس په دې موضوعاتو کې وایي چې رول لري هغه کسان چې څوک پیژني هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي. داسې کسان هم شته چې څو ورځې کیږي چې راغلي ورته مرستې نه دي رسیدلي، خو داسې کسان کیږي چې هماغه شیبه هم راځي هماغه شیبه ورته مرسته کیږي. په دې اړه باندې ستاسو څارنه څه وایي؟
ستونزې به یې دا نه ردوو چې ستونزې نشته. خو هغه افغانان چې بې اسناد افغانان چې هیواد ته راستنېږي هغوی ته هلته لومړی هغه د کډوالۍ نړیوال سازمان کومې مرستې چې کوي هغه مرستې د وزارت په هماهنګۍ باندې دي. هلته د دواړو ادارو هغه ټیمونه او کارکوونکي کار کوي. دوی چې کله راځي هغوی ته یو سند ورکول کیږي، یو د هماغه سند پر اساس کومې کورنۍ چې مستحق وي یوازې له هغوی سره مرستې کیږي. نو دغه بله پروسه چې موږ شروع کوو چې دا د پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره چې دولت مرستې کوي، مخکې چې ما یادونه وکړه په دې برخه کې هم موږ همداوس په دې باندې کار شروع کړی تر څو دغه پروسه ډېره شفافه وي او په راتلونکي یو دوه هفتو کې به دغه مرستې د دولت مرستې له پاتې بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره هم پیل شي. دغه پروسه
بله، مننه میاخیل صاحب. خو دغه تورخم کې دغه موضوع ته مې څه پاملرنه وشي د اثر په برخه کې چې هغه دوستان شکایت کړی چې دلته هم پیژنګلو روابط دارو لري.
حتماً دغه موضوع به موږ وسارو او د ننګرهار د کډوالو ریاست سره به په برخه کې خبرې وکړو تر څو نور هم دوی کوشش وکړي او دا پروسه نور هم شفافه شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې د اوریدونکو د پیغامونو په تړاوی د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه ویل. قدر من اوریدونکو، بیا هم پیغامونه لرو، پیغامونه ته ورسو.
د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زه دا پیغام لرم. موږ د اتیش پوستې ډېر په عذاب یو، ټکان پراکوي پر مشتکلانو، یو مخې په تکلیف کړي یو. دغه هم پیغام ولا د خدای مل سو، نور شی نه لرم.
د خوست ګوربزنه نصیب الله، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه. د فایدمی وزارت څخه دا هیله کوو چې خوست بازار نه ګوربز ولسوالۍ ان تر غلام خان بدر پورې دغه څلور شپېته کیلومتره نوی سړک چې تیر شوی ده، کیفیت ډېر کمزور ده. په دغه سړک باندې میلیونه ډالر مصرف شوی خو د استفادې ونه دی. دویم نمبر مواد ورباندې مصرف شوي او زموږ ولس او خلکو کم کړونه نور هم زیات کړي دي. دا فایده مې وزارت کارکوونکو څخه دا هیله کوو په دغه سړک باندې د سره کتنه وکړي، باید ښه جوړ کړي. مننه. کور موادان خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم، زه منور احمدی د ننګرهار ولایتنا تاسو ته خپل پیشنهاد کوم. اول د ټولو د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام. تاسو لغه نه زه نوی ماجر شوی یم، ماجر راغلی یم د پاکستان خپل وطن ته. دلته مې د زوی سفارت راوړې وه، لیسې ته ورغلم. ما راته وایي معرف ته لاړ شه، معرف ننګرهار معرف ریاست ته لاړ شه. هلته چې راغلم اوس راته وایي چې وزارت ته لاړ شه، وزارت خارجي نه ټاپه راوړه. خو یو بل باندې مې سپاري. دغه زموږ مشکل ده چې شاید د مانه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي. نو تاسو مې خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونو ته ورسوي. ورسلام.
درنو اوریدونکو، دا وا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله په ټوټلو کې یو څو خبرې او مننه ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشان چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کړې و. لومړی خبر دا چې تاسو کله پیغامونه را لیږئ، کوشش وکړئ چې په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې خوي او د خبرولو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخ نشو. دوهم، خپل پیغامونه لاند ثبت کړئ. او دریم دا چې په خپلو پیغامونو کې د کلام افات ته پام وکړئ او داسې کلمې مه کاروئ چې د خبرولو وړ نه وي. قدرمنو اوریدونکو، کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خپریږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او د اوریدونکو شخصي نظر ده. تر بلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بندم خو.